سلامونه ده سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان په هرات کې وروستۍ زلزله پر ناورین لپاسه بل ناورین وباله او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون ویل په هرات کې زلزله ځپلي شپه په وږي ناس په کنډوالو کې تیروي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندي د هرات زلزلې ته په اشاره بشري مرستې ضروري وبللې او ویل اوسنی وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو لپاره له کړاوونو ډک دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي د هرات په زلزلو کې د وژل شوو کسانو په سلو کې نوي ښځې او ماشومان دي. چین وایي د افغانستان د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره یې 1.5 میلیون یوان چې څه باندې 4 میلیون امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې. دا خبره پرون د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې ویاندوی وکړه. د ویل په دې پیسو به د هرات زلزله ځپلو ته بیړنۍ بشري مرستې برابرې شي. د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړي دي. د اکتوبر په 11 ړنګ شوي کورونه د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي پانتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مرګله ټاون کې و. پلازمېنې د پراختیا ادارې CDA د اکتوبر په 12 یعنې پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل. هغې ادارې دا نه دي ویلي چې څومره کورونه یې ړنګ کړي، خو بیان وایي د هغو عملیاتو په پایله کې تر 250 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړیږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د جاپان په ملاتړ په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي ملاتړ لپاره 2 کلنه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې تمویلوي د خصوصي سکتور په وسیله اجرا کیږي. د ملګرو ملتونو پر اساس جاپان د دې پروژې 10 میلیون ډالره ځانګړي کړي. په پام کې ده د دې پروژې پر اساس په کندهار، بغلان، زابل، کونړ، لوګر، کندوز او کاپیسا ولایتو کې له 1400 ښځو سره مرسته وشي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د عمان لوبډلې ته په 28 منډو ماتې ورکړې. په دې سیالۍ کې چې د عمان په کوربتوب وشو افغان لوبډلې خپلې سیالۍ لوبډلې ته 240 منډې هدف وټاکه. د افغان لوبغاړو په منځ کې پیلګرو، اوپنرانو، عبدل اکبري او عبدالملک ښه لوبه کړې. د افغان لوبغاړو په بالرانو کې بیا که څه هم نوي زدران 3 وکټ اخیستي، خو لا ښو بالینګ ضیاء الرحمن کړی چې د عمان رن ریټ یا د منډو اوسط یې ټیټ کړ. د 10 اوورو کې صرف 20 منډې ورکړې. د فوټبال مینوالو ته همدا چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي هیوادونو د 2023 کال په سر لوبو کې منګولیا ته 1-0 ماته ورکړې. دا مسابقه تیر ماښام د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې شوې ده. افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل ایکس پاڼه کلي د افغانستان لپاره یوازینی ګول جبار شرزا په 6 دقیقه کې و. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو هلته ولولئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې مرستندوی ټولنې وایي چې د هرات له زلزله ځپلو سره باید مرستې وشي. ځینې شنونکي په دې اند دي چې په اسرائیل او غزه کې وروستیو جګړو د هرات زلزله تر سیوري لاندې راوستي او نړیوالو له هرات سره کافي مرستې په همدې خاطر نه دي کړي.
د حماس او اسرائیلو جنگ دا زلزله تر شوالاندې راوستله او ابر قدرتونه د جهان شتمن مملکتو په هیڅ عنوان باندې دا توجه ونه کړ چې کومکونه و افغانستان ته و زلزله ځپلو خلکو ته ورسیږي.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د اسلام آباد چارواکو په دغه ښار کې د افغان کډوالو کیمپونه او ځینې کورونه ړنګ کړي دي. د کندهار خلک هلته د بې کیفیته درملو څخه شکایت لري.
په کندهار کې دوا تر داسې اندازې پورې بې کیفیته شوې ده چې هیڅ تاثیر نه کوي. یو ویلا فوډر یې په پاکټ کې سره بیچلی، هغه هیڅ تاثیر هم نه کوي.
پلانډ ور په شا کې هغه پلانډ کې یو د مریضۍ دوایي 15 بیا نورې مریضۍ ورته دغه کې.
دا راپور هم درته لرو چې په کونړ کې خلک وایي لکه چې نورو ولایتونو ته د لرګیو د لیږد د اجازه ورکړل شوې، هلته د سوخت لرګي قیمته شوي.
اغه لرګي چې په 200 روپۍ من او 300 روپۍ من کېده، اوس یې ان تر 600-650 روپۍ ته من رسیدلی دی. نو په دې وجه باندې په کونړ باندې ډېر منفي اغېز کوي، ولسونه متضرر کیږي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته نړیوالو مرستندوی ماسو د هرات له زلزله ځپلو سره د فوري مرستو غوښتنه کړې د سره صلیب او سره میاشت ټولنو نړیوال فدراسیون پرون په یو بیان کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې یو سلو شل میلیونه سویسی فرانک یې غوښتي وو چې یوازې په سلو کې شپږ درشې ورکړل شوي. په همدې حال کې یونیسف پرون د هرات د زلزله ځپلو لپاره د شلو میلیونو ډالرو فوري مرستې غوښتنه کړې. تر اوسه پورې لویو مرستندویو هیوادو د پام وړ مرسته نه ده اعلان کړې او د چارو ځینې شنونکي وایي د منځنی ختیځ د شخړې په شان مسلو د هرات زلزله تر سیوري لاندې راوستې ده. جزئیات له اسمت ساروانه ورو.
په هرات ولایت کې د ویچاړون کې زلزلې نن شپه شمه ده، خو لا هم ډېر زلزله ځپلي په بدو شرایطو کې شپې سبا کوي. دا زلزله داسې وخت وشوه چې ملګرو ملتو او لویو مرستندویو مؤسسو مخکې تر مخکې له افغانستان سره د بشري مرستو د کمیدو په وړاندې خبرداری ورکړي وو. له بلې خوا د چارو ځینې کتونکي وایي چې زلزله ځپلې د منځني ختیځ وروستي کړکېچ تر سیوري لاندې راوستل. ډېری زلزله ځپلې چې شپې په خیمو او ځینې حتی تر شنه اسمان لاندې په کنډوالو کې تیروي اندېښنه لري چې ژمی په راتلو دی. اوس هم هوا په سړېدو ده. پرون په هرات ولایت کې توپان او شدید باد و. خپلواک کاکاس حاجي ثابت چې په زندهجان ولسوالۍ کې زلزله ځپلې سیمې لیدلې، سی ټی وی نیوز شبکې ته ویلي چې په دې ولسوالۍ کې روغ کور نه دی پاتې. د همداراز ویلي په زندهجان کې د ورانو کورونو او زلزله ځپلو د عکسونو اخیستل د ده د ژوند تر ټولو بده تجربه وه، ځکه چې داسې بوشتوونکې صحنې یې کله هم نه وي لیدلې. زلزله ځپلو چې د خپلو عزیزانو تر څنګ د ژوند ټول وسایل له لاسه ورکړي، خواړه او د څښاک اوبه نه لري. نه دیرش کلن زاهد الله چې د کورنۍ وغړي په زلزله کې مړ شوي، د جاپان نایکی شبکې ته وویل دوه ورځې کېږي چې هیڅ یې نه دي خوړلي او لوږه هم نه احساسوي. یو بل سړی چې شاوخوا اویا کلن ښکارېده وویل چې ټول زلزله ځپلي وږي دي او په فوري ډول خوړو ته اړتیا لري. اروپایي اتحادیې 3.5 میلیون یورو مرسته اعلان کړې. د طالبانو حکومت ویلي چې 100 میلیون افغانۍ زلزله ځپلو ته ځانګړي کړي. افغان سوداګر میرویس عزیزی 200 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړي. چین د 4 میلیون ډالر مرسته شمنه کړي، خو ستر مرستندوی هیوادونو تر اوسه د پام وړ مرسته نه ده کړې. د سیاسي چارو شنونکي ډاکټر هاشم دانشوي په منځني ختیځ کې ورستۍ شخړې د هرات له زلزلې پام په بل اړه ولای دی.
متاسفانه چې په منځني ختیځ کې د حماس او اسرائیلو جنگ دا زلزله تر شوالاندې راوستله او ابر قدرتونه د جهان شتمن مملکتو په هیڅ عنوان باندې دا توجه ونه کړ چې کومکونه و افغانستان ته و زلزله ځپلو خلکو ته ورسیږي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپ ګراندی پرون په خپل اکسپانه د هرات د زلزلې د مرجوبلو او ورانیو پراخوالي ته په اشاره د فوري بشري مرستو پر اړتیا ټینګار وکړ. د سره صلیب او سره میاشتولنو نړیوال فدراسیون پرون په یو بیان کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. ویل چې دوی 160 میلیونه سویسی فرانک چې څه باندې 122 میلیونه امریکایي ډالر کیږي غوښتي وي، چې یوازې په سلو کې شپږ درشې ورکړل شوي دي. په همدې حال کې یونیسف پرون د هرات د زلزله ځپلو لپاره د 100 میلیون ډالرو فوري مرستې غوښتنه وکړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بشری حقوقو د څار ډلې یو وار بیا د پاکستان له لوري د بیا اسناد او افغان کډوالو پر استلو خبرګون خوده. د اداري پرون په اعلامیه کې ویل کده افغان کډوال وېستل شي له بد چلند او زورول کېدو سره مخ کېدای شي. د پاکستان د کورونی چارو وزارت کابو دوی اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د روان اکتوبر پای باید ټول ناقانونه کډوال له پاکستان ووزي، کنه له نیول کېدو وروسته په زور ایستل کېږي. له اسمت ساروانه په دې اړه جزئیات اورو.
د بشري حقوقو د څار ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پاکستاني چارواکو له لوري د روانې میاشتې تر پایه د بې اسنادو کډوالو د وتلو اعلان د دې سبب شوی چې پولیس له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی او بد چلند زیات کړي. د دې سازمان د اسیا د برخې مرستیالي پاتریشیا گاسمن ویلی په داسې حال کې چې دریمګړي هیوادونو ته د افغانانو د لیږدولو پروسه ورو پر مخ ځي، په پاکستان کې ډیره افغان کډوال افغانستان ته د ستنول کېدو په صورت کې د طالبانو له لوري د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ پر اساس تر رواني میلادي میاشتې پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه 200 زره دی، چې د هغو لمنځه 200 زره د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان په اعلامیه کې ویل شوی د هغو افغانانو په منځ کې چې په وروستیو دوه کلونو کې پاکستان ته تللي دي، اکثره هڅه کوي چې له پاکستان څخه امریکا، کاناډا، جرمني او نورو هیوادونو ته لاړ شي، او تر اوسه د دوی لمنځه 200 زره تللي هم دي. اغلی گاسپن له هغو هیوادونو چې افغانانو ته د پناه ورکولو ژمنه ورکړي به وغوښتل چې خپل ژمنه عملی کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې ملګري ملتونه او نړیوال مرستندویان دي پر پاکستان فشار راوړي چې له افغانانو سره بد چلند پای ته ورسوي او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو ساتنه وکړي. د مېربن گاسپن په اعلامیه کې همدار اوس راغلي د افغان کډوالو جبري او ډلېز استل ممکن د نړیوالو اصولو د سرغړونې او شکنجې خلاف د ملګرو ملتو د کنوانسیون د ولاسلی کونکي په توګه د پاکستان له لوري د خپل ژوندو د ماتېدو په معنا وګڼل شي. د دې په وینا د اصول هغه ځای ته د چا په زور ستنول منه کوي چې هلته ژوند له خطر سره مخامخ کیږي. د بشري حقوقو د څار سازمان د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې هغه اقدامات تکرار نکړي چې په 2014 کې د افغان کډوالو د وټول لپاره عملي کړي وو. د سازمان د پاکستان له حکومت څخه غوښتي له پناه غوښتونکو سره د پولیسو د ناوړه چلند مخه ونیسي او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ سره د افغان کډوالو د نمونو په بیا ثبتولو کې همکاري وکړي. پاکستانی چارواکو تر اوسه پورې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې اعلامیه غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې پاکستان باید په خپل خاوره کې د سلګونو زرو افغان کډوالو د برخلیک په اړه په خپل نظر بیا کتنه وکړي.
پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه تمکیګو د اسلام آباد چارواکو د افغان کډوالو کورونه رنګ کړی دي. دا کار د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې د منصوبینو لخوا شوی دی. د اکتوبر په 11مه رنګ شوی کورونه د ساينس او ټکنالوژي د ملي پوهنتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مارګلا ټاون کې وو. اسلام آباد د پرمختیا ادارې سی ډی ای د اکتوبر په 12مه په خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل. د ادارې نه دی ویلي چې څومره کورونه ړنګ کړي دي، خو بیان وایي د دغو عملیاتو په پایله کې تر 250 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړیږي. د دې ترڅنګ پولیسو او انتظامیه د مارګلې ټاون په یو برخه کې هم د افغانانو هغه استوګنځایونه ړنګ کړي چې ډېر کلونه پخوا جوړ شوي وو. یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښولو په شرط مشال راوړي ته وویل عملیات صرف د افغانانو پر ضد نه دي، بلکې مقصد یې د قبضه یا غصب شوو دولتي ځمکو خلاصول دي. د زیاته کړه د اسلام آباد په ډېرو غیر آبادو برخو کې لسیزو راهیسې خلک په ناقانونه توګه اوسي او اوس سی ډي ای د هغو ځایونو د آبادولو پرېکړه کړې، نو ځکه دغه عملیات شوي دي. د سی ډی ای چارواکو تر دې مخکې په 2015 کال کې هم د اسلام آباد په برخه کې د افغانانو او پښتنو خام کورونه ړنګ کړي وو چې د بشري حقوقو د فعالانو مظاهرې پارولې دي. د پاکستان چارواکو ویلي دي په غیر قانوني قبضهګرو کې صرف افغانان نه بلکې پاکستانیان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون ټولو بې اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر پای د هیواد پریښودو امر کړی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو لنډمالي وزیر مرتضی سولنګي د اردو ژبي ډان ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار کړی چې حکومت به د نومبر له لومړۍ بیا اسناد بهرنیان په زور له هیواد باسي. نوموړي زیاته کړې د پاکستان حکومت به د هغو افغانانو پر ضد هم اقدام کوي چې د غیوات شناختی کارډونه یا تذکری او پاسپورټونه یې ترلاسه کړي. اخو په خبر کې د افغان کډوالو عالي شورا د غیر راجستر افغان کډوالو د ستنولو پر حکومتي پریکړه اندېښنه ښوولې ده. د راپورونو له مخې په تیره بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR شمیرې وایي په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 400,000 راجستر افغان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره ناراجستر افغانان هم ژوند کوي.
آزادی رادیو
د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ورزو کندهار ته د کندهار اوسیدونکو په دغه ولایت کې د درملو د لوړو بیو او ټیټ کیفیت شکایت کوي. خلک وایي د دې ولایت په درملتونو کې بې کیفیت درمل زیات شوی چې لامل نه یوازې د خلکو روغتیا ته ضرر رسوي بلکې په لوړه بیه هم پلورل کیږي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې له بهر په ځنګړې توګه له پاکستان را وارددونکو ډیری درمل بې کیفیت او بې اغیزې دي چې د روغتیا پر ځای زیان رسوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو امین الله چې خپل ناروغ زوی د درملنې لپاره کندهار ښار ته راوستي وای، څو ځلې د خپل ناروغ زوی لپاره د ډاکټر په لارښوونه په لوړ بیه درمل اخستي، خو د ټیټ کیفیت له کبله یې ګټه نه ده کړې.
د کندهار په شار کې داسې ډاکټر به فکر نه کوم چې پاتې دي، چې هغه ته زه ورغلی نه یم. څو اګست میرویس سختون ته ورغلی یم، معنا تر تیرو ځایو پورې اته تر کوټې پورې هم تللی یم. دوایو بې کیفیت دوایو دي.
د کندهار شار یو شمیر نور اوسیدونکو هم د ټیټ کیفیت درملو پلور اندیشمن کړي او وایي چې د دې ډول درملو د کارولو لامل ان عادی ناروغي هم نه رغیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په ګمرک شرکتونو او درملتونونو کې دي د بې کیفیت درملو مخه ونیسي او هغه کسان دي سخت مجازات کړي چې درمل په لوړ بیه پلوري.
نو مې روزي محمد دی په کندهار کې دوا تر داس اندازې پر بې کیفیت سوي ده چې هیڅ تاثیر نه کوي. مشتاسي وادوال چې دا غنیجې پاکستان کې دوا وکي یو فاکټ ګولې هغه فاغه نامه هغه ګولې هیڅ تاثیر نه لري. یو ویلا فودر په پاکټ کې سره به چلی هغه هیڅ تاثیر هم نه کوي.
زمانم بيدلا جان د پلان دور په شاکه هغه پلان کې یو د مریضي دوا یې پنځه بیا نور مریضي ورته دغه کې.
په کندهار کې یو شمیر ډاکټران او روغتیا پالان وایي دی ولایت بې کیفیت زاړه او د کم اغیز لرونکو درمل راوړل کیږي چې د خلکو روغتیاي ستونزې لا ډېرې کړې دي. ډاکټر زین الله زیارمل:
پله د مریض د فار بې کیفیت درمل چې څنګه نه لري توانونه لري د دوا تطبیق د دوا په وضعیت کې میتابولیزم د دوا جذب او بیا د دوا اطراح دا باید په صحیح طریقه باندې تطبیق شي او هغه مریض وکتل شي. مثلا دوا د کومې لارې څخه جذبیږي، د کومې لارې څخه دا دوا بیرته اطراکیږي په مصرف باندې رسیږي.
په عین وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیه مسلان له خپل لوري د بې کیفیت درملو د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د درملو د اتحادیه مسول عبدالصبر پیمان وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت سره په ګډه هڅې پیل کړې تر څو د کندهار د درملو په مارکیټونو کې د بې کیفیت هغو مخنیوي وکړي.
په دې وروستیو کې موږ تقریبا څه د باندې د شلو یا دیش ټنو په حدودو کې موږ د تاریخ تیر درمل او بې کیفیت درمل د عامې روغتیا د خوړو درملو او استخباراتو ریاست په مرسته باندې راټول کړي دي او هغه مو د هر یک پروسې ته سپارلي دي. او یو تعداد چې یو کمیټه ده په هغه کار کوي چې اوس هم دا کار جریان لري. هغه درمل چې هغه د کیفیت اړخه مسؤول نه دي هغه موږ راټولوو او بیا یو مربوطه ارګانو ته ور تسلیموو چې هغه بیا د هر یک په پروسه کې شامل دي.
و مغشتل چې په دې اړه کندهار کې د طالبانو تر واک لاندې د خوړو او درملو د کنټرول ادارې نظر هم واخلو، خو هغه خبرو کولو ته حاضر نسول. په هیواد کې د کم کیفیت او تاریخي درملو د پیر او پلور لامل ډیر خلک اړ کیږي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان او یا نور بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي.
له خبرونو ور اخوا
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي حکومتي چارواکو له کونړ څخه نورو ولایتونو ته د سوخت لرګیو د انتقال اجازه ورکړي. دوی وایي په دې سره په کونړ کې د لرګیو بیې لوړې شوې. تفصیل په دغه ریپورت کې.
کونړ هغه ولایت چې په خوای زیات غرونه د نخترو سیړیو ګورګورو ځنګلي زیتون او نورو ونو باندې زرغونو. د ځای اوسیدونکو په وینا چې په تیرو کلونو کې د نخترو زیات ځنګلونه ووهل شول او اوس د سیړیو ځنګلونه هم د برقي ارو په وسیله پرې کیږي او نور ولایتونو ته د حکومت لخوا د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. قومي مشر عبدالغفار ساپی ازادي راډیو ته وویل له نور ولایتونو په لسګونو غټې باروړونکو موټر راغلي او له کونړ د چیړیو لرګي انتقالوي چې دا کار به په کونړ کې د سوخت لرګیو نرخونه لوړ کړي او هم به ورسره د ځنګلونو پرې کول زیات شي.
کونړ ته ډېر زیات باربري موټر راغلي د دې لپاره چې دلته د ځینو سوخ لرګي انتقال کی او مونږ غریب خلک یو بلنګو خپل وسو توان نه لرو. زه د مونږ په علاقه کې 200 200 300 په اندازه باندې 50 کیلو وزن لرګي دي. دا روغتي ځای انتخاب شي دا 900 د قیمت کوي خلک د یخنۍ د وجې نه بیا خاص کر بوډاګان سپینګیری او ماشومان د مر سره مخامخ کیږي نختل لرګي ټول ختم شو هغه انتقال شو اوس به څیړی او خونه دا شنه لرګي به خلک قطع کوي
د کونړ یو بل اوسیدونکي مولوی منیب الرحمن رحمتي راته وویل له کومې ورځې چې له کونړ نورو ولایتونو ته د سوخت لرګیو د انتقال امر شوی په یاد ولایت کې نرخ یو په دوه لوړ شوی دی
نو په دې څو ورځو کې هغه لرګي چې په 200 روپۍ من او 300 روپۍ من کېده اوس ان تر 600 روپۍ ته من رسیدلی دی نو په دې وجه باندې په کونړ باندې ډېر منفي اغېز کوي ولسونه متضرر کیږي او بل خبردار کو چې دغه شان دغه لیګلو پروسه دوام وکړي نو دا به د ځنګلونو د وهلو دپاره د ځنګلونو د قطع کولو دپاره یو لویه غټه ذریعه جوړه شي ځکه خلک چونکې غریبانان دي بل داسې کم عاید نه لري نو په دې وجه باندې به هغوی کوشش دا کوي چې ونه قطع کړي او څه وخت وروسته هغه بازار داسې کې وړاندې کړي
د هغه په وینا چې که چیرته چارواکي د لرګیو لیږد پروسه بند نه کړي نو له یوې خوا به یې بې وسه کونړین لا خستلو بې برخې شي او له بل پلوه به د نور ځنګل وهلو سره د سیمې ښکلا له منځه لاړه شي او د طبیعي پیښو رامنځته کېدو لامل به شي
په دې وجه باندې مې عرض دادې د اسلامي امارت د منصبینو مې هیلم داده چې دغه امر چې ورکړل شوی دی د لرګو د انتقال کوده باندې نظر ثانی وشي او غور پی وشي تر څو په داخل د کونړ ولایت کې او ولسونه متضرر نشي او دوی ته مالی مشکل پیدا نشي هم به مو ځنګلونه محفوظ شي هم به مو سیمه د ښکلا نه بې برخې نشي او هم به مو سیمه او علاقې د آفاتونه محفوظ شي
د لرګیو انتقال په اړه په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو شکایتونه پورته شوي او ګڼو کسانو پر لرګیو د بار لاریو عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي او له چارواکو د بندولو غوښتنه کړې ده په کونړ کې چارواکي د سوخت لرګیو د انتقال د نوې پیل شوې پروسې او د خلکو د شکایتونو په اړه څه نه وایي خو پخوا یې ویلي چې په ولایت کې د ځنګلونو پرې کول او له کونړې پر انتقال بندیز لګولی دی
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
روزګان کې طالبانو له غصب څخه د تاریخي آثارو د خلاصون هڅې پیل کړې طالب چارواکي وایي دوی تر دا مهال یو شمېر تاریخي آثارو چې د سیمې د خلکو لخوا غصب شوي وو خلاص کړي او دا لړۍ به لا هم روانه وي دوی زیاتوي تازه په دغه ولایت کې د کافر کلا په نوم یوه تاریخي سیمه د سیمې د خلکو له منګولو خلاصه شوې چې له کلونو راهیسې په غصب کې وه په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته
دا تراکتور د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کاپیر کلا په نوم د هغي تاریخي ابدي پر شاوخوا نشي جوړوي چې د غلطه د ځای خلکو لخوا غصب شوی اوس تازه طالب مسولینو د یوې کمیټې په مرسته د غلطه د غصب شوو مځکو او تاریخي آثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده د روزګان د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د فرهنګ د ګرځند امیر مولوی شرف الدین سجاد ویل چې دی فلان لري دغه تاریخي ابدي او تاریخي سیمه و هم رغوي
کافر کلا چې کومه ساحه ده کوم حدود یې هغه د خلکو سمیز کسانانو د خاصه غصب شوی و کله سه مثلا په ججریان کې روانو نن مو دغه ته لاس په کار شول چې دا وسایل تاسوینه چې تم راوستل دي
کافر کلا د روزګان مرکز ترینکوټ شهر اړوان ختیز لوري ته په 15 کیلومتري کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونو تاریخي اقدامات لري خو کافر کلا ولي کافر کلا ده په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پښتلې دي
دا د انګریزانو په وخت کې د غوي نظامی بیسو چې د انګریزانو هغه نظامی کسان دلته پکښ وسیدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضی برجونم جوړ کړی دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 100 متر اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامی بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کول د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
لدی ټولو سره سره د غراس پرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د کاچاق برخې ته هم توجه زیات شي. دی وای اوس مهال دغه هیواد څخه ګڼ شمیر تاریخي اثار نور هیوادونو ته کاچاق کیږي. پرهنګ پال رحمت الله حلیمی وای
په عام توګه باندې تاریخي اثار کاچاق کیږي په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځېدلی دا کاچاق د دې نه د خپل نه په خبره بروي په دې مخنیوي وشي. زما خپله د دولت څخه غوښتنه دا ده چې دا زموږ د پاتې نسل لپاره د پاتې نسل د بقا لپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب شوي دي.
د کرکټ نړیوال جام
دا ځل د هندستان په مځکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلروش ساته.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم خاصه حیاتند افغان مهاجرینو سه افغانم چې ازادي رادیو ته ویم دای پاکستان په فایل سره باندې منکم کار روزگار چی وو په پټه باندې ها هم باندې باندې شوی د غیو میاش رئیس ټول پکور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیانو غونت دی او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي خاصتا امریکا هیواد ته او نسیار سازمان ملل ته چې هغې دو د نړۍ په راز کې په اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ زموږ د ازادۍ رادیو نه دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولی چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملکه بې جایداد دي. هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نه شي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخته دې ښه در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. باید سلام د پاکستان د دولت د حکومت مې دا خواهش دی مه کوئ د افغانان مه زیروئ د افغانستان سره هغه دلته تازف شوي راغلي د افغانانو سره زړه مه کوئ. دا مهاجر دي دا نه پټاو کوي نه جنګ کوي. دا غریب ولس دی. ورې غریب خلک خپل روزګار نه و یو ګزاره کوي. دا د ټي جي پي و د دیو سره کار نه لري. دا بېچارهګان دا په خدای باور وکړه دا زموږ خپله مجریال دپراتي ولایي کومه ده د پاکستان په دولت کې یا په لاسلوون کې په ګرده دغه دا کې دا کم خلک خو زه در دغو پر ځای خو زه قسم اخم ولاکه یو وله په دې ټي ټي پي او په دې په چاو په انفجار کې کلاس ودلي دا که باندې مړه شو خپل مشکل د طالبان سره کلی دا غو سره حل کې د خبرو اترو په واسطه سره افغانانو سره زړه م کوي. خدای روي څنګه وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
وخت شپږ نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان په هرات کې ورسته زلزلہ پر ناورین لپاسه بل ناورین موبایل او نړیوال ټولنې وغوښتل چې زلزلہ ځپلو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون ویل په هرات کې زلزلہ ځپلې شپه په وږي ناس په کنډوالو کې تیروي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی د هرات زلزلې ته په اشارې بشري مرستې ضروري وبللې او ویویل اوسنی وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو لپاره له کړاوونو ډک دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي د هرات په زلزلو کې د وژل شوو کسانو په سلو کې نوي ښځې او ماشومان دي. چین وایي د افغانستان د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره یې 1.5 میلیون یوان چې څه باندې 4 میلیون امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې. دا خبره پرون د چین د نړیوالې پراختیا د همکارۍ ادارې ویاندوی وکړه. ده وویل په دې پیسو به د هرات زلزله ځپلو ته بیړنۍ بشري مرستې برابرې شي. د راپورونو له مخې پاکستاني چارواکو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړي دي. د اکتوبر په 11 ړنګ شوي کورونه د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي پانتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مرګله ټاون کې و. پلازمېنې د پراختیا ادارې CDA د اکتوبر په 12 یعنې پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه یې نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل. هغې ادارې دا نه دي ویلي چې څومره کورونه یې ړنګ کړي، خو بیان وایي د هغو عملیاتو په پایله کې تر 250 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړیږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د جاپان په ملاتړ په افغانستان کې د ښځو د اقتصادي ملاتړ لپاره 2 کلنه پروژه پیل کړه. دا پروژه چې د جاپان د نړیوالې همکارۍ ادارې تمویلوي د خصوصي سکتور په وسیله اجرا کیږي. د ملګرو ملتونو پر اساس جاپان د دې پروژې 10 میلیون ډالره ځانګړي کړي. په پام کې ده د دې پروژې پر اساس په کندهار، بغلان، زابل، کونړ، لوګر، کندوز او کاپیسا ولایتو کې له 1400 ښځو سره مرسته وشي. د فوټبال مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیایي هیوادونو د 2020 کال په سر لوبو کې منګولیا ته 1-0 ماته ورکړې. دا مسابقه تیر ماښام د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې شوې ده. افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل ایکس پاڼه کلي د افغانستان لپاره یوازینی ګول جبار شرزا په 6 دقیقه کې و. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او د خبرونو حالته ولولئ.
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې د خوونکي په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میل مده افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سعادت له ملمسخه په پایل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او خوونکو د امتیاز یا معاش پاکله څوی
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس موږ وګورو د یو خون کې معاش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې. یعنی ان د دې شپې ورځې او د یو تر بل دوی وایي د خون کې د معرفت نظریا کې دا مرته بسنه نه کوي. دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کې خون کې حقونه ته په دې اکل سره توایي
خون کې لکه نورو مانوي اشخاص او په مقایسه واته وایي سو دوی د نورو خلکو نه ډیر حقونه لري. هم مانوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د ماش قصې دي، د ماش په دوی د اساسي او د ژوند او د امکانات او د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپل تاسو ویني چې ډیر خلک بے سواد دي او زه چې فکر کوم کېدای شي چې نوي سالان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د خون کو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بده چې دوی په ژوند کې څه حق لري سونه احترام ورلی او سونه باید دوی ته خدمت وسی او سونه دوی ته امکانات برابر شي. ژوند دوی دغه څه خلک متاسفانه د خپل ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو څه تعلیمي کړي، تحصیل کړي یا څه په خون کو په حقوق باندې پیږي او څه پیږي او هغه د لاس څه شي نه کې چې دوی حق ورکړي. دوی باید چې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ سي او امکانات د ژوند د عام د اجتماعي نظر کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د خون کې ولري او پرته د دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کې سي او استاد یا معلم یا خون کې ډېر حقونه لري د احترام وړ دی او د دوی شاته باید څه چې ونه ویل سي د دوی توهین او تحقیر ونه سي او د دوی د لا قواله یا د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودلو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي کومکونه وکړي داسې خلک وپېژنو په افغانستان کې شراګان سړکونو په غاړه کې دوی لیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي غم نه پیدا کېږي یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وسي دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی باید ورته ورکړل سي
کراسو په یو ټولنه کې د ښوونکي ارزښت
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر هماغه سي که فکر کوي که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځای ته رسیږي که هر چیرې مونږ اوسیږو هره وظیفه کې یو یا هر چیرې داسې د ژوند په مختلفو مرایلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو ښه امکانات لرو مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضداران یو باید دوی حقونه ورکړل سي دوی ته توجه وسي دوی معنوي او مادي حقونه لري باید دغه مادي معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل سي خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري پوه سي او دا واجبه ده واجبه ده ایماني وجداني واجبه ده څوک باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل سي ټول خلک محترم دي یعنی چا چې سواد لري چا چې نه لري چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي ګونوم سه انساني هغه کرامت لري شخصیت لري عزت لري او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي او دوی ته باید ډیر توجه وسي خپل خپ پیږي هغه هیوادونه هغه مملکتونه هغه ټولنه سه په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري خپل خپ پیږي چې دغه ټولنه ترقی او پیشرفت ته تاسو وګورئ د هغه هوساینه او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایل د دوی د نور امکاناتو ژوند تاسو وګورئ دا ټول خلک بیا راګرځي د معلم د خواله د دوی د احترام لپاره د دوی د دې سه دوی د معلمینو ته زمينه مساعده سوي دي ښه خلک تربیه کړي دي توانه دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي توانایي لري دوی کې لیاقت استه او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افراد او د دوی د غړو او د اتباعو خو هغه کې مصرفین او دغه وجه د هغه مملکت مختزي هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پیږي لکه د موږ په هیواد کې هغه سه متاسفانه ناکام ژوند لرو همدغه سه هوساینه نه لرو پرمختګ نه لرو پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو سواد نه لرو همدغه سواد چې نه دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري متاسفانه دوی غولول کیږي نورو خلکو لخوا یعنی دوی فریب خوري
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې نو دلته ځای لري چې یو څه خپل د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو د زده کړې پاک لر ته وغږیږي دا څومره مهمه ده
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي هماغه سه تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو اوله او ډېر ټوله نه ډېر مهمه کلمه سه ورته وویل سو د الله تعالی لخوا ورته وویل سو سه اقرا یعنی تاسو ووایئ یعنی اقرا یعنی ویل وستل په اسلام کې په دغه په ټولنه کې دا ډېر مهم دی د ټولو نو موارد نو اولویت لري دا اته فرض دی مسلمانانو باندې سموږ باید عصري او دینی علوم زده کړو نو متاسفانه یو نیم خلک اوس دغه عصري علوم په مقابل کې دریږي او مخالفت لري یعنی صحیح توجه ورته نه کیږي صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډېر مشکلاتو نمائندګي کوي سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي نو دا زه دا وایم چې اغه هیوادو زده کړه کوي تا دانش لري تحصیل لري خیلم لري ژوند ډیر توپیر لري د نور هیوادو متاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یو تاسو توجه وکړئ بیا روس افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین دغه هیوادو کې مشکلات ولی ډیر سه په دې سه دغه هیوادو کې د هغه د سواد کښه ډیر ټیټه ده او د خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نو دغه ډیر مهم دي چې مکلفیت هر کورنۍ سره زامن باندې خپل ماشومان باندې خپل کور او نور خلکو باندې دوی غلری کواری سے تحصیل وکي دوی باندې قانون ورته جوړ کړي جبري وستي مکلفیت لري چا چې داسه کورنۍ سے ماشومان درس نه وي قانوني جریمه ورته جوړ سي او د خلکو سے مشخص نه د تحصیل او تعلیم او مقابل کې دغه دوی ته باید جزاګانې وټاکل سي او دوی باید باندېان سي او پوسې سي دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرون نشي کولای سو درېږي دا د الله تعالی امر دی او د بندگانو د ټول انسانانو په نړۍ کې دا اولینای او ډیر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسيږي او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانيت معنا ورکیږي متاسفانه سو باید دا پدې کې مونږ ځان پوک
د 2022 کال دی اگست لنیمایي را په دې خو د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته دا مونږ او تاسې بیرته جبران کولای سو او آیا اقدام د دوام کاندي دوی زده کړې ونې سي کړلای څومره زیان لري
کپو یو هیواد کې نارینه اوسېږي که خزینه اوسېږي دا یو د بل لازم او ملزوم دی یعنی په دې معنا سه خو یو کور کې یو مور سواد ولري د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه او ډیر تاثیرات لري په ژوند کې هغه مور کوي چې خپل ماشومان باندې زحمت او باسي تحصیل ور باندې وکي تعلیم ور باندې وکي هغه ستاله نارینه او ته استعداد ورکړای د دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار کوي هغه چې استعداد د خزینه هم لري دوی کوي چې ډاکټران جوړ شي پیلوټ جوړ شي انجینران ځان جوړ کړي او دغه سید مساعد استقلالیت ولري چې سواد لري هغه استقلالیت لري مالی استقلالیت لري مانوي استقلالیت لري او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي د ژوند نه دفاع وکړي او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لاره د خجوان لاره د حسین لاره دوی کوي چې لا سره وړي دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه جون مکتبونه بند کړي چې او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي دا خو مشخص دي ډیر زیانونه تاوانونه په مملکت رسیږي اما هغه چې دغه تاسو خپل پیږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولال دی نو دغه خزینه چې دای نیمایي پایکر دی یو مملکت دی نو دوی مقاغه دی با زمينه ورته مساعد دي چې قوانين دی یا اصول دی یا مقررات دی هغه ورته پلیسي دی شریعت پورانا کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي تر څو زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي او دغه خو خلاص کې شي په ډیر په کیفیت او په پرمختللو وسایلو لابراتوارونو همدغه څه په درفایي وسایلو کې دوی سنبال شي او دغه دوه کلم چې تیر شوی دی باید جبران شي او د ملت حق دی د موږ ژوند حق دی د موږ د خور خويندو مور مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څخه خزینه اولاد لري یعنی انجونی لري په کور کې دوی اساسي اسلامي انساني حق دی هیڅ څوک نشي کولای په دې کې تاروز وکړي چې متاسفانه دا موږ ته ژوند ته او د خلکو څخه د مکتب نه محروم شوی دی دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي او دوی متاسفانه ډیر خلک مو خبري ګوسه خپل ژوند له لاس ورکي یا خودکشي کوي صداغه دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي ډیر جدي ګامونه پورته سي او خلک د حکومت نه خلک سره مرسته وکړي او باید زر مکتبونه خلاص شي
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډیر بد تاثیر کوي کړي مکتب زده کوونکي دي کړي پانتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولای د دوه مشکلات د دوه اندېښنې خو پر ځای دي کراسو خوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی دي پولنې بچو ته تدریس نشي کولای
دا ډیر مهم دی سکله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسېږي چې هغه خوونکي که نور مسلکونه وي چې چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي دا خو مشخص دی یو هغه کس ځان ته بېل هغه فکر کوي د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي چې کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مرتضی او دغه په هغه حالت رسېږي چې داخل کوم شرګان د دنیا نه به خیز ځان خلاصي او ژوند ختمه یې صداغه دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دا ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو او د ژوند او د مسلمانانو او د خلکو څخه په دغه کې خون کې دی لکه دغه خزینه خون کې څه بیچارهګان اوس دوی محروم دي نشي کوي چې هغه ارمانونه لري یعنی دوی کولای شي مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي یعنی انجینر سي ډاکټر سي یا کوم بل وظیفه ځان ته وټاکي چې خامخا یو احساس او یو انګیزه او چې دغه د وطن اولادونو ته باید دوی درس وایي دغه انګیزه او احساس د دوی نه اخیستل کېږي دا مشخص دي د درد لري دي د ژوند یو بد چلنلار دا د توجه وسی او دغه داخلي سوق نشي کوي په دې کې دوی خند را پیښ کی او دوی دوی ژوند خدای نه غسته ودروي یا دوی د وظیفه نه روي وباسي یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی ته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نور خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې ورسته یو کې د دولتي پانتونونو ترڅنګ خصوصي پانتونونه هم و چې البته خلکو تحصیل کوه او په خوا کې شخصي خوانځي هم و، یعنی د زده کړې زمينه ډیر زیات برابر سوی و. اوس اکثر غزاینه باندې پانتونونه خوب تاوري عموم دي انجونو لپاره باندې خزینه خون کې نشي ورتللای، مکتبونو کې نیمه خون کې ورځي او نیمه نه ورځي. دوی ته څومره سخت تمامي چې په کور کې ناز دي، لوي خونه اقتصادي مشکلات، لبلې خونه دي، دوی هغه مقدسه داند چې معلمي ده هغه ورنه اخیسته ده. په کورو کې ناستای خزینه معلمینو ته څومره سخت تمامي
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پیږي چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتاوي ډیر سخت دی. نه هر څوک نشي کولی چې په خپل ژوند کې یو ځانته یو کاروبار جوړ کړي یا استاد وشي، استاد سي یا بل کار بل مسلک ور ځانته وټاکي. په ډیر مشکلات یو کس په ډیر مشکلاتو په ډیر درد او رنج دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحلې ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې د مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډیر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډیر تاوانونه لري، دوی د حقونو ځای کېږي پکې، د دوی وساین، د دوی ژوند، د دوی د ټول تقسیم اندو سره دوی فکر کوي موږ شرګار سره موږ یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دوی په ژوند کې د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري او موږ په دې خې پیږو درد دغه احساسو سره دغه موږ خويندې یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي دوی خې پیږو چې دوی مشخصه چې دي او دوی خاره یوازې د دوی دغه اوایل سو د مکتب لري او دوی او سن کم تر کم یو پندش پاک یو در په دوی د مکتبونو نیو د دینو محروم سوی دي. دوی بدیل ورته نه پیدا شوی چې دوی په بدیل کې دوی چې مثلا د حکومت راغلی وای چې یو سو روپۍ ورته ورکړي او دغه ماشين تاسو واخلي. متاسفانه داسې نه دي. نو په هر صورت دغه اوس موږ چې فکر کوو د معرفت حالت په بحران کې دی او دغه بحران موږ څه راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه څه چې بي سواد موږ زیاتی کې په وطن کې هغه متاسفانه خپل د وطن د بدبادي لامل ګرځي او هغه د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پیږي. خامخا دغه یو چالش دی، یو مشکل دی او هغه خلکو چې موږ پکې مسلکي خلک ونه لرو او روزونکي استادان ونه لرو او دغه ژوند مو کدا غسه شکل مختلف نشي چې په هغه کې د یو مملکت د ادب او د خلکو د نفوسو ژوند په علم او دانش او حقوقو برابر ومنوسي. نو خامخا دا د عدالت لري د یو مملکت عقب ګرایي یعنی دغه د یو مملکت د شاتک نه قانون دي چې متاسفانه موږ دې زوري به خلکو زوري کې هغه معلم نه دي چې هغه خلکو سره معلمین دي او دوی محروم به هغه خامخا د عدالت لري او موږ هغه کې یو متل لرو وایي چې د سهور بلی عمل ته ډیر سوځي نو
ان تری دتلري. نو دا غسیه واقعیت دی متاسفانه. لغه وحنه چې طالبان افغانستان تر غلي دي او د خزینه او پرمخ د زده کړې دروازې بندي کړې دي ډیر زیات راپورونه جوړ سول په افغانستان کې زده کوونکو خوونکو خپل غګونه پورته کړل کورنۍ چې د زده کړې دروازې د خلاصي مګر هیڅ اثر ونه کړ، هیڅ تاثیر ونه کړ. تاسو څه فکر کوي؟ والی آیا وسنۍ نظام د زده کړې او د خوونکو په ارزښت باندې نه پیږي؟ والی نه غواړي چې د خلکو غږ ووري؟ ولی خلک لدین زیات زوروی؟ ولی نه پریګدی چې خلک وسی کولای لار سی آرامه په مکتب کې درس وای په پانتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي؟
دا خو مشخص ده چې دوی ولی نه غواړي نه دنه پیغام څه دوی څه هدف دی، څه مقصد دی، ولی دوی دا کار کوي؟ دوی هدف چی دی؟ ولی خدا کار چی دوی کوي؟ دا کار مخالفت لري د اسلام د اصول او آئین او احکام او هغه څه د مقررات او اصول او اساسي حقوقو څه دی په ژوند کې او د خلکو لري. دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري. نو دا سوق نشي کوي چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی. حق مو دي حقونه لري، لکه حق د ژوند لري، حق د تعلیم او تحصیل لري، حق د کار لري، حق د ازادي لري. دا حقونه مسعون دی بعد محرم وستي د تعرض ول نه دی بعد پدې کې سوق تعرضونه کې او دوی کې وروره محدودیت واده نشي. ته سوق نشي کوي که اصلاحات راځي خو خدای کنه پرته له دې څه سوق د حکومت په نوم یا کوم خلک یا کوم هغه ضرور راځي چې یو محرومیت منځته راوړي. نو دا مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی، ناروا دی. دا جیران دا حالت یو مملکت لپاره لپاره ډیر تاوانونه لري. دغه تاوانونه که یو ورځ مکتبونه بند شي پرمختللو هیوادو ته رخیم، تاسو جاپان وګورئ یا مثلا چین وګورئ یا امریکې ته یا اروپایي هیوادو پودا مثلا د دولت یو تصمیم ونیسه چې یو ورځ لپاره د مکتبونه بند کړي، خپله وینیسه خلک څنګه غواب رامخته کوي او څنګه خلک جګي او څنګه خپل حق نه دفاع کوي، نو دې سو د خلک پیږي سو ولې داسو پوسیبل دغه مکتبونه بندوي، هغه پیږي سو دغه تاوانونه سو یو مملکت ته رسیږي څنګه پورته دي سونه دغه نه جبرانېدونکي دي، یعنی جبران نه کېږي. دغه دوه کاله تیر شوي دي، زه فکر کوم چې جیناکیان سو مخکې په لسم سم کې اوس یعنی فکر کوه سو اوس دوی فارغ شوی وایي، یعنی دوی دغه دوه کاله ځای کېدل د دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه څه تللي دي، دغه عوامل د دوی څه کېدای شي دغه مکتب شروع سي هغه څه نه شروع کېږي، مثلا د دوی هغه څه نیت سي وو دغه دغه علاقه سي وو د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو، دغه متاسفانه د خلکو له زړونو نه راشتل سوي دي او دغه بیرته ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په څو لسونو کالو کې دا ترمیم نشي او دغه تاوان او دغه ضرر څه دغه ملت او بشره خلک ته رسیدلی دي، دا خدای تعالی به په څومره وخت کې به دا بیرته جوړ سي او ترمیم سي.
که په دې خبرې راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغه چې دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصيږي، خون کې څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل کومه پوهه چلري په یو تاریخ نه په یو طریقې ورسي، مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته څه وایي؟
زه دا وایم لرم چې دغه خلکو چې دغه خصوصا دغه زده کوونکو یې سوس محروم متاسفانه پوکوري کوستي کای دوی امکانات لري، یو لار ادا کوي او ستلې دونه چینلونه په افغانستان کې دغه غیخې او ست درسونه ورکول کیږي، د ورځې خلاص مرحله کی لري نوزان ورته برابر کی مثلا دغه دوا کال اوروسه مثلا فکر کاوه چې دای په لسم کال زده کوم کوي وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دوی دوی نه غیر شتوی هم تن وخصوصي او ما غسی پانتون ته نلار پیدا کی عمل ته پانتون کی خپل داس تعلیم ته ادامه ورکي او دوی د هیڅ وخت نه مایسه کیږي او باید خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري، په جوان کې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څخه وایي چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي، په کورو کې درس وایي، روزانه هغه هم درس وایي، ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي. دا خو ډیر ښه دی، ښه پلان دی، خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکاډمیک محیط تر کور محیط پورې ډیر فرق لري او هغه اکاډمیک محیط چې دی هغه خپل شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري، هغه دا چې چا چې زړه مونږ غوړي درس وایي، خدای دې وکړي دا پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډیر جدي اوسي او ان شاء الله کې دې چې اوسې کم تر کم خپل د وختونو سره ورته ځای سي وي دي، دا به ته جبران وکي او د خراب نه په امید دوی داس وایي او دا د وی حساسي حق نه شرعي حق دی او الله دې وکي چې دوی په بل اهداف کې کامیاب وګرځي مو سي دا د موږ ټول ارمان ارزو ده.
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خون کې پاک باندې خبري وشول، موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرځ کې چې است علامه مال او ملګری.
ہمارا باپ دادی زکو دام باد ساقی و من خراب دادی دادا کمی پیالے بنگ دے چن شیپ کی مستی دادا کمی پیالے بنگ دے چن شیپ کی مستی دادا کومی نغمه شرنگ دی چه شاباز پکی نتیجی دادا کومی نغمه شرنگ دی چه شاباز پکی نتیجی شاخ بازم زنغمایم تمی سازم زرباب تمی شاخ بازم زنغمایم تمی سازم زمقامیم تمی سوریم زآهنگ تمی آوازم زنغمایم تمی شمم تلمبایم دجی شمم زپتنگ تمی پروازم تلمبایم دجی شمم زپتنگ تمی پروازیم زمجنون تمی جنونیم زمغل تمی ممتازیم زمجنون تمی جنونیم زمغل تمی ممتازیم داد کومی پیاله بندی شنا شیب کی مستیزی داد کومی پیاله بندی شنا شیب کی مستیزی داد کومی جنون رازم تمی سر دلی ون تو بیم تزوما دا جنون رازم هم نازم یه هم می نظم تمی سوزا هم گدازم هم نازم یه هم می نظم تمی سوزا هم گدازم تا قبلات تمی کعبایم تا مرجا در دنیا زیم تا قبلات تمی کعبایم تمر جا درا دنیا زیم زلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازیم زلکو می فنا تشتم چی انجام تمی آغازیم دادا کومی پیاله بندی چی نشه بکی مستی زیم دادا کومی پیاله بندی چی نشه بکی مستی زیم دادا کومی نغم حقیقت تمی مجازیم تا ازل تمی ابدیم حقیقت تمی مجازیم هم وجودیه هم جلوائیم تا مطلق نبی نیازیم هم وجودیه هم جلوائیم تا مطلق نبی نیازیم جهان ستاد کمال کردیم تزمیر ستاد جمال زوردیم جهان ستاد کمال کردیم تصویر ساده جمال زور دیم خلوت ساده مینی اور دیم جلوت ساده لمبه شور دیم خلوت ساده مینی اور دیم جلوت ساده لمبه شور دیم داده کومی پیاله بندی چنا شیب کی مستی زیم داده کومی پیاله بندی چنا شیب کی مستی زیم داده کومی نغمه شرنگ دیم شاباز پکی نتیجیم دادا کومی نغمه شرنگ دیم شاباز پکی نتیجیم
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.